السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلی فایل په خبرونو کې. لنن دوشنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د 12 هیوادونو د اتباعو پر سفر محدودیت پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو فرمان کې چې د جون په شپږمې البته چې د جون په فایل کې لاسلیک کړ وویل چې د جون د 9مې یعنی نن څخه به دغه فرمان تطبیقیږي چې له مخې د افغانستان شمول د 12 هیوادونو پر اتباعو امریکا ته د سفر محدودیتونه لګول کیږي. د ولسمشر ټرمپ د سفری بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. د دې فرمانه یوازې د گرین کارت او ایس آی وی ویزې لرونکي کسان مستثنا دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی نن دوشنبه د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته روان شوی دی. د طالبانو په واک به اختر آژانس کې باختر آژانس ویلي چې د سفر موخه په تاشکند کې د پانګونې په څلورم نړیوال کنفرانس کې د دې پلاوي ګډون او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو پرېکړو او ژمنو څېړنې یاد شوي. په تاشکند کې د پانګونې دغه نړیوال کنفرانس هر کال د شاوخوا سلو هیوادونو د ولسمشرانو، وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ګډون جوړېږي. د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر جلال جلالی د ایران پلازمېنې تهران ته رسیدلی دی. په کابل کې د ایران سفارت نن دوشنبه پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي چې د دغه سفر موخه د روغتیا په برخه کې د دواړو لورو ترمنځ همکاري یاده شوې. که څه هم د سفر ډېر زیات په ډاګه شوي نه دي، خو ایران د دې وړاندې ویلي وو چې ډېر ژر به په کابل کې او دغه راز بامیانو کې د دوو روغتونونو د جوړونې چارې پیل شي. ایران د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی، خو د هغو ګوتو په شمېر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له رژیم سره نږدې اړیکې لري او هلته یې د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي ډېر ژر به د امریکا د نه منلو وړ وړاندیز په ځواب کې د اټومي حقوق لپاره خپله بدیله طرحه وړاندې کړي. رویټرز خبري اژانس په دې وړاندې راپور ورکړی و چې تهران د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په مې میاشت کې د اټومي پروګرام په اړه وړاندیز شوې طرحې ته منفي ځواب چمتو کوي. اسماعیل بقایی نن دوشنبه وویل موږ به خپله نهایي طرحه چې د ده په ټکو معقوله، منطقي او متوازنه ده د عمان له لارې امریکا ته وړاندې کړو. یو پخواني ایراني ډیپلومات رویټرز خبري اژانس ته ویلي د امریکا وړاندیزونه د هغو اختلافاتو حل نه دی چې ایران ته د یورانیمو د غني کېدو او د بندیزونو لرې کېدو ته لاره هواره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لومړنۍ دوره کې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي پروګرام تړون لغوه او پر ایران سخت بندیزونه ولګول. او تمه ده سبا سه شنبه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریې د فوټبال ملي لوبډلې سره مخامخ شي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دا سیالي د آسیا ملتونو جام د مقدماتي لوبو په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. ویل شوي چې دا مهال افغان لوبډله په سعودي کې په تمریناتو بوخته ده. د افغان لوبډلې سبانۍ لوبه د ملي ټیم د نوي ایټالیوي روزونکي وینجنزو البرتو انزا تر مشرۍ لاندې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. امریکا ته د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو پر اتباعو د سفر محدودیت لنن نه عملي کیږي. پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ په تمه دي د چارې اندېښمن کړي.
با فرمان اخیر
د ترامپ دی فرمان دلته ټول افغان پناه غوښتونکي چې د 2021 کال نو وروسته راغلي ډیر سخت اندېښمن کړي دي. په دوی کې تر ډیره د بشري حقوقو فعالان، د تیر حکومت نظامیان او خبريالان شامل دي.
نن په افغانستان کې د اختر دریمه او وروستۍ ورځ ده. هلته له ایران او پاکستان ستانه شوي کډوال مغغولي چې وایي د اختر خوند نه وو.
موږ د پروتې یو په خیمه کې ژوند کوو. ماشومان ته مریضان ستونزې لري د اختر ورځ باندې پرسنس کې رسوس.
افغانستان کې د ټکنالوژۍ د کمزوري مزل پاړه د ځوانانو شکایتونه دوی ټینګار کوي چې د برخې ته باید کار وشي.
لبه ده مرغه اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې په هوا بي خي کم دا په نشي حساب ده.
او د امریکا ولسمشر په لاس انجلس کې مظاهرو ته د بلوا نوم ورکړی.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه تخراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د متحده ایالاتونو له لوري د غهواته د افغانستان په ګډون د دولسه هیوادونو د وګړو په سفر محدودیت لنن دوشنبه د جون له نهمه پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر اونۍ په یو فرمان کې متحده ایالاتو ته د یادو هیوادونو د وګړو په سفر محدودیت ولګو او ویل چې د دې اقدام هدف له بهرنۍ ترهګرو د امریکا خوندې ساتل دي. که څه هم په دې فرمان کې په واضح ډول د هغو افغان پناهغښتونکو د سرنوشت په اړه هیڅ نه دی ویل شوی چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې امریکا ته د تاک په تمه وخت تیروي. خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناهغښتونکي چې امریکا ته د تاک پی 2 او پی 1 یا ایس ای وی کې سونه لري وایي چې د سفر د بندیز ممکن دوی بیرته خپل هیواد ته تلو ته اړ کړي. تفصیل په دې راپور کې وو.
په داسې حال کې چې نن دوشنبه د جون نهمه امریکا ته د افغانستان په ګډون د دولس هیوادونو په وګړو د سفر محدودیت پیلېږي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناهغښتونکي چې امریکا ته د تګ بیلابیل کیسونه لري وایي د سفر دا محدودیت ممکن دوی بیرته خپل هیواد ته تلو ته اړ کړي. هلته چې دوی په خبره ژوند د مرګ ګواښ سره مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر اونۍ په یو فرمان کې متحده ایالاتو ته د یادو هیوادونو د وګړو په سفر محدودیت ولګو او ویل چې د دې اقدام هدف له بهرنۍ ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن نور هغه هیوادونه دي چې د ټرمپ د فرمان پر بنسټ امریکا ته د وګړو په سفر بندیز لګول شوی. که څه هم په دې فرمان کې د ایس ای وی کیسونو لالارې د ویزو ترلاسه کوونکي او د امریکا د دایمي استوګنیا ګرین کارت درلودونکي کسان او ځینې نورې ځانګړې ډلې مستثنا بلل شوي، خو د هغه زرګونو افغان پناهغښتونکو د سرنوشت په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوی چې اوسمهال د پاکستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د خپلو کیسونو د څېړنې په هیله وخت تیروي. دا پناهغښتونکي چې ډیری د پی یو او پی دوه په نوم کیسونه لري او ډیره برخه په پاکستان کې میشتي وایي د سفر دغه محدودیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناهغښتونکي چې امریکا ته د تګ پی دوه کیس لري او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا د افغان کډوالو دوی د برخلیک لپاره لکه ډیره خواشینوونکې خبره ده او په حقیقت کې لوی ظلم نه، ځکه چې دا کوم خلک چې په تمه دي دوی په یو ډول نه په یو ډول د امریکا له ماموریت سره په افغانستان کې دوی مرسته کړې ده او اوس بیرته افغانستان ته هم نشي تللی. دلته په دغو درېمو هیوادونو کې ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
په اسلام آباد کې میشته د ښځو بشري حقونو یو فعاله یاسمین نبی زاده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر سره د کډوالۍ کیس لري وایي لیوي خو د پاکستاني پولیسو له لوري افغانستان ته د دوی د ریپورټ خطر او له بل لوري د پناهغښتنې د کیسونو نامعلوم برخلیک د ژوند لوری ترې ورک کړی. دا چې د څلورو اولادونو مور د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اوسمهال د ژوند تر ټولو سخت شیبې تجربه کوي.
ولی با فرمان اخیر
د ترامپ دی فرمان دلته ټول افغان پناهغښتونکي چې د 2021 کال نو وروسته راغلي ډیر سخت اندېښمن کړي دي. په دوی کې تر ډیره د بشري حقوقو فعالان، مترزین، د مدني ټولنې غړي، د تیر حکومت نظامیان او خبريالان شامل دي چې که وطن ته استول کیږي هلته د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي او تر ټولو بد دا چې اوسمهال دوی له پاکستان هم د ریپورت له ګواښ سره مخ دي.
افغانستان قرار دارن
د دغه کیس لرونکو د ادعا له مخې که افغانستان ته ریپورت کیږي هلته ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، ځکه په خبرې دوی تر ډیره په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متحده ایالاتو یا د امریکا په تمویل شویو پروژو کې کار کړی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په فرمان کې هغه افغانان چې دوه ګونی تابعیت لري او د بل هیواد د پاسپورت په کارولو امریکا ته سفر کوي، هغه کسان چې د کډوالۍ ویزې لري او دا ویزې د کورنۍ د نږدې غړو لکه میرمنو او کوچنیو ماشومانو له لارې ترلاسه شوي هم اجازه لري چې متحده ایالاتو ته سفر وکړي. پر دې سربېره هغه کسان چې په نړیوال جام یا المپیک کې د لوبغاړو یا روزونکو په توګه برخه اخلي امریکا ته د ننوتلو اجازه به ولري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له وړاندې د روان کال د جنوري په وروستیو کې د واک ترلاسه کولو وروسته د یو ځانګړي اجرایوي فرمان په ترڅ کې امریکا ته د شرایطو برابر افغان پناهغښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې معنی ویلي چې په دې برخه کې لا نور امنیتي څېړنو ته اړتیا ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو دی ته چې په افغانستان کې یو شمیر افغان کورنۍ چې پورستوي کې له پاکستان او ایران استل شوی او اوس په افغانستان کې دی وای چې د اختر د ورځې په سختو شرایطو کې تیر کړي. دوی نن د اختر درېما او روستۍ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې اختر کې د خپل اولادونو لپاره نوې جامې ونشوي کولی او د اختر هیڅ رنګ تازه نه و. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د پولیسو له ویرې د اختر خوښي نه ده لمانځلې. دا چې په کور دننه دراستانو شو او له افغانستانه بهر په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اختر رنګونه څه ډول وو، اختر څنګه تیر کړی، اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورسره خبرې کړي.
په داسې حال کې چې په بیلابیلو هیوادونو کې مسلمانان د اختر خوښي له یو بل سره ویشي او د خپلوانو او ملګرو لیدلو ته ورځي، خو ډیر شمیر افغانان چې په روسیو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي بېوزلۍ له امله یې د اختر خوښي نه ده لیدلې. نږدې یوه اونۍ وړاندې د ایران ډیپورټ شوي صابره اوس مهال خپل خاوند او درې اولادونو سره د شبرغان په ښار کې په یو خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل د اختر په درې ورځو کې خاوند ناروغ و او اولادونه هیله لرله چې د اختر جامع او میوه به ولري، خو په خبره هیڅ هم ورته آمده نشول.
د اختر په دې درې ورځو کې مو هیڅ څه نه لرل. ماشومان غواړي چې هر څه ولري، وایي مورې موږ ته نوې جامع او خوراک، خو ما ورته هیڅ هم ولا سوکرلای. دوی هیڅ نه لري. د اختر دا درې ورځې مو تر خیمې لاندې سختې ګرمۍ ته تیرې کړې. بیګار ډیر تیز باد و، ماشومان مو هم ټول ناروغان شول.
یو بل افغان پناه غوښتونکی چې تازه له پاکستانه ریپورت شوی د غږ د بدلون او نوم نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته ویل اوس مهال په نګرار کې له ستونزو سره مخ دی.
ګرځته پرته یو په خیمو کې ژوند کوي او ماشومان ته مریضان ستونزې دی. د اختر ورځ به دوی په ستونزو کې تیر شو. هېچ آمادګي نه آمادګي، هېچ شی نه و. دولت نه غواړو چې موږ سره کومک وکړي، زمینه د کار برابر کړي او موږ ته کورونه ورکړي، نوم یې به ورکړي.
دا کورنۍ چې ایران او پاکستان په زور استل شوی وای په خپل وطن کې د سرپناه خوراکي توکو او د روغتي خدماتو په څیر د بنسټیزو اړتیاو له نشوالي سره مخ دي، واغه سخته بيوزني چې دوی ورسره مخ دي لعملې د اختر خوښي نه منځلي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې میشه شمیر افغان کډوال وای دوی د اختر ورځې په مناسبو شرایطو کې تیرې کړي. په ایران کې میشه افغان کډوال حفیظ الله ازادي راډیو ته وویل چې سکالي د پولیسو له ویری چې ونني ول شي په کور کې اختر تیر کړ او هیڅ زیاته لانړ. دوی مخکې په اخترونو کې یو بل کړتلو، اختر به مو په خوخې منځو، خو سکال مو یوازې په جمعات کې د اختر منځو کړو او هیڅ خپل خپلوان مو نه لیدل، نه چا کړ لاړو نه مو کړ څوګراغ. هیڅ کډوال د ویری لامل له کورونو نشي وتلای. کله چې د شپې وي د کیو د پولیسو ویره موجوده وي خوب مو ورته. په پاکستان کې میش بیا اسناد افغان کډوال هم لورته وضعیت سره مخ دي. ځینو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې آن په ډیره مواردو کې کورونو نشي وتلې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په روسي کې ایران او پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په شدت سره روانه ده. هغه کسان چې خپل وطن ته ستانه شوي د نامعلوم برخلیک، اقتصادي ستونزو او بیکاری سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار ویلي په 13 مئی او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستان لږ تر لږه 1.5 میلیون کسان وطن ته ستانه کړل شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د استلو د مخ په زیاتیدونکو شمیر په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا پروسه د افغانستان په منابعو فشار راوړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت علمی مرستیال د روسي فدراسیون د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو په دریم نړیوال فورم کې د ګډون لپاره د تاتارستان جمهوریت کازان ښار ته سفر کړی دی. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت تیر ورځ په خپل ایکس پانه د سفر اعلان کړی او زیاته کړی ده چې لزیا رحمان اریوبی سره یو پلاوی هم مل دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې لز دکړې یو شمیر محروم انجونی او مدني فعالانو د اقدام سمبولیک بلل دی. د تاتارستان جمهوریت رسمي دولتي خبري اژانس تاتار انفورم په ګډون زینو روسي رسنیو راپور ورکړی چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم به د دې میلادي میاشتې په 11 او 12 نیټه ترسره شي. تفصیل لای فیروزی عزیزی ناو.
د روسیې د تاتارستان جمهوریت ته د لوړو زده کړو پوهنې د وزیرانو په دریم فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو مرستیال د سفر په خبرګون کې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم انجونې او مدني فعالین دا اقدام سمبولیک بولي. په پروان ولایت کې له زده کړو یوې محرومې زده کوونکې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید لومړی ټولو انجونو ته اجازه ورکړې وای چې ښوونځي او پوهنتونونو ته راستنې سي او یاره په دې غونډه کې ګډون وکړي.
نه تمامه هزاران دختر دیگه چشم برای بوسیدن مکاتب و پانتون ها هستن.
دا وای ایواز زنه بلکې زرګونه نور انجونې هم د خوانځي او پوهنتونونو پرانیستو تسترګي پلاره یو، خو په داسې حال کې د طالبانو موین زیناسو کې ګډون کوي او په نړیواله کچه د زده کړو پاړه خبرې کوي. هغه کسانو چې دوی خپل خوانځي او پوهنتونونه تړلې دي ننځي او د علمي پرمختګونو پاړه خبرې کوي. لومړی دې زموږ خوانځي او پوهنتونونه پرانیسي او بیا دې ځان خودنی وکړي او په ناستو کې دې ګډون وکړي. په کابل کې لزدا کړو بلې محروم زده کوونکې همار جبی هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان غواړي په داسې غونډو کې د ګډون لاره د انجونو د زده کړو محرومیت د یوې کوچنۍ داخلي مسلې په توګه وخی.
جز از حاشیه روی و گذراندن به خوب پوشیدن به چشم های ما
دا وایي له حاشیه روی د وخت رول او زموږ سترګو د خزو حقونو نړیوالې ټولنې ته د خاورې شیندلو پرته بل هیڅ هدف نه لري. دوی یعنی طالبان غواړي وخی چې زده کړو ته د یو ستر او بنسټیز اړخ ګوري، خو په افغانستان کې د انجونو د زده کړو بندیز یو کورنۍ ستونزه ده. لزدا کړو دا محروم انجونې وایي چې دا غونډه باید په افغانستان کې د زده کړو دروانو ستونزو په اړه د بحث یو فرصت وي او د انجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو د حکومت د اصلي دریس ته پام وسي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د فشار، ملاتړ او همکارۍ له لارې په افغانستان کې د انجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره زمینه برابره کړي. د څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د دغه وزارت علمي مرستیال د یکشنبې په ورځ د جون په اتمه د روسیې فدراسیون د لوړو زده کړو پوهنې وزیرانو په دریم فورم کې د ګډون لپاره د تاتارستان کازان ښار ته سفر کړی دی. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې چې ضیاءالرحمن الاریوبي په دې فورم کې له ګډون سربېره به د بېلابېلو هېوادونو د لوړو زده کړو له استادو سره وګوري او د ګډو علمي پروګرامونو د جوړولو، د استادانو د جذبولو او نورو علمي مسلو په اړه هم ورسره خبرې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت ګډون د نجونو او ښځو لپاره د تعلیمي محدودیتونو او د تدریس د نوي څرنګوالي او ځینو عصري مضامینو سره د دوی د مخالفت په اړه د طالبانو نظر نسی بدلولای. د دې ډلې سید اشرف صدات ازادي راډیو ته وویل
با این دیدگاهی که طالبان دارن این سفرها نمیتونه
با دلیل لوری چې طالبان یې لري دا سفرونه د افغانستان تعلیمي نظام ته کومه لاسته راوړنه نه لري او نه هغه کرنلاره چې طالبان د رامنځته شویو بندیزونو په اړه لري بدلې کړي که دا سفرونه د طالبانو لپاره د فرصتونو په توګه تلقی کیږي تر څو دوی د جګړې او سیاست دګر کې تاریخ کې لوساتي او یوازې یو سمبولیک اقدام ګڼل کېدای شي.
که څه هم د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت دا فورم د لوړو زده کړو پوهنې وزیرانو غونډه بللې، خو د تاتارستان جمهوریت رسمي دولتي خبري اژانس تاتار انفورم په ګډون ځینو روسي رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم به د راتلونکي جوړولو په سرلیک د جون په 11مه او 12مه نیټه په کازان ښار کې له 150 زیاتو هیوادونو د استازو په ګډون ترسره سي. وړاندې راغلی چې په دې غونډه کې به له متحده عربي اماراتو، بلاروس، ابخازیا، جنوبي اوستیا، میانمار، لاوس، د مرکزی افریقا جمهوریت، کامرون، بروکینا فاسو، زیمبابوی او د ځینو نورو هیوادونو د پوهنې وزیران ګډون وکړي. تاتار انفورم د روسیې د پوهنې وزیر سرګی کراوتسوف له قوله لیکلي چې دا فورم د هیوادونو ترمنځ د پرانیستو خبرو اترو ته زمینه برابروي تر څو د تعلیمي نظام د پراختیا لپاره لارې مشخصې او په ټکو یې ګډ هدف هر ماشوم ته د ودې فرصت برابرول دي. په راپور کې راغلي چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم کې به د پوهنې په برخه کې د نړیوال بهیر او ننګونو، ډیجیټل بدلون او نوښتونو، د مصنوعي ځیرکتیا او آنلاین زده کړو رول، ټول شموله زده کړو او د زده کړو کیفیت، د ښوونکو د رول، د ملي تعلیمي سیستمونو د اصلاحاتو او د پوهنې په نظام کې د نړیوالې همکارۍ په اړه بحث وسي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو را ګرځول شوي او بیا د 2022 کال په ورستیو کې د پوهنتون نه هم منسوي دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه تامین شوي، خو دا ادعا ډیری افغانان او نړیواله ټولنه یې نه مني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو را سره پات شي، وړاندې درته په خبرونه کې یو تفصیلی راپور لرو. هغه راپور کې په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي کمزوري مزلته کتنه شوی. ځوانان او دغه راز محصلان وایي چې په افغانستان کې معلوماتي ټکنالوژي هغه څه وده نه ده کړې یا هغه څه پراخه شوې نه ده لکه په سیمه او نړۍ کې چې دا مهال وده کړې او د نړۍ اړتیا ورته ډیره ده. دوی وایي چې باید د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې پانګونه وشي. وس ورزو دې ته چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په لاس انجلس کې مظاهره بلوا و بللې، هغه غواخ وکړ چې کڅوک خطر پیښوي نو له جدي قانوني چلند سره به مخ شي. لاس انجلس د درېمې پرله پسې ورځې په مخه هم یک شنبه د پراخ مظاهرو شاهد وو. تفصیل له صفی الله سانکس یاورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په لاس انجلس ښار کې مظاهره بلوا و بللې، هغه غواخ وکړ چې کڅوک خطر پیښوي نو له جدي قانوني چلند سره به مخ شي. او بګورو چې څه ته اړتیا لرو، موږ به هر څه ته چې اړتیا ولرو ورو لیږو چې یقیني کړو قانون او نظم برحاله دی. موږ به دا ډیر له نږدې وڅارو کله چې دوی په خلکو توکي کوي. تاسو پوهیږئ چې دوی توکي کوي، دا د دوی نوی کار دی. دوی لاړی تو کوي او تر دې هم بد دا چې تاسو پوهیږئ چې دوی په خلکو څه غورځوي. او کله چې دا پیښ شي زه یو کوچنی بیان لرم چې وایي دوی توکي کوي، موږ یې وهو. او ما دوی ته ویلي هیڅوک به زموږ په پولیس افسرانو لاړی تو نه کړي، هیڅوک به زموږ په اردو لاړی تو نه کړي. لاس انجلس د درېمې پرله پسې ورځې په مخ یک شنبه د پراخو مظاهرو شاهد و. مظاهره چان د کډوالو پر ضد د چاپو په وړاندې پاسېدلې او غواړي د هغوی جبري ستنول ودرېږي او د کډوالۍ او ګمرک منصوبین چې پولیس ورسره مل دي له سیمو ووځي. ښاغلی ټرمپ د نظم د راوستلو لپاره د امریکا د ملي ګارد 2000 سرتیرو ته امر کړی چې په لاس انجلس کې ځای پر ځای شي. اخو د کالیفورنیا والی ګیون نیوسم د ټرمپ له ادارې غوښتي چې په لاس انجلس کاونټي کې د ملي ګارد د 2000 سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر بیرته واخلي او د دغو سرتیرو ځای پر ځای کول غیر قانوني بللي. نیوسم ټرمپ تورن کړی چې هڅه کوي یو بحران رامنځته کړي او د کالیفورنیا د ایالت حاکمیت نقص کړي. سپینې ماڼۍ بیا د نیوسم څرګندونې رد کړي او ویلي دي هر چا ګډوډي تاوتریخوالی بی قانونی ولیدله. د یکشنبه پر ورځ ملي ګارد شاوخوا دولس غړي د کورنۍ امنیت د وزارت پرسونل سره یو ځای د لارون کونکو یو ډله چې د لاس انجلس په ښار کې د فدرالي ودانۍ بار ټول شي وو په زور سره شاته ټیلول. په دې ودانۍ کې د راپورونو په اساس باندې هغه سل کسان ساتل کیږي چې د کډوالۍ د قوانینو د سرغړاوي په تور د پولیسو او کډوالۍ د منصوبینو په عملیاتو کې نیول شوي. لسګونه مظاهره چان هم د تاوتریخوالي په سبب د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د متحده ایالاتونو د ګمرک او مهاجرت ادارې د پولیسو په ملتیا د جمعې ورځ د لاس انجلس په عمدتاً لاتین میشتو سیمو کې د کډوالۍ د قانون د سرغړاوي په تور د شکمنو کسانو او ناقانونه کډوالو پر ضد چاپی پیل کړي. دوی د ناقانونه کډوالو د استلو په هڅه کې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو اوس هم راځو د خبرونې په دې ټولګه کې. په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي یا هم مصنوعي زیرکتیا په اړه باندې د ځوانانو شکایتونه ده. یو شمیر افغان کورنۍ چې په روسیو کې له پاکستان ایران ته ایستل شوي، په غیره هم یو راپور موږ درلود چې په ویب سایت کې تفصیل شته، azadiradio.com آدرس دی. په افغانستان کې په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر ځوانان وایي په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلک ورستر بلې د نوې ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا له لارې پرمختګونه کوي. دوی حتی له لومړنیو بڼو سره یې بلدتیا نه لري او ترې شاته پاتې دي. دغه افغان ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د ورته په هیواد کې د ورته په تعلیمي سکتور کې د ټکنالوژي د زده کړو زمينه برابر شي او وایي چې د مهال د برخې ته اړتیا هم ډیره ده. د ټکنالوژي ځینې پوهان او متخصصان هم وایي چې په هیواد کې د بیکاری او سنۍ پراخې کچې ته پکتو ځوانانو ته د ټکنالوژي په بیلابیل برخو کې د زده کړو او فعالیتونو زمينه برابر نه شي، نو په افغانستان کې به په نږدې راتلونکي کې ځوانان د کار روزګار په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
له بعد مرغه اوس وخت کې په افغانستان کې د ټیکنالوژي په اړه باندې په هواي بيخي کم دا او په نشته حساب ده.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی او د کابل په هنتون د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ دی چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي راډیو ته وویل چې د خوانزي له دوران نیولې تر په هنتون په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ټیکنالوژي برخه کې د زده کړو او مهارتونو زده کولو لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته او په خبره اکثریت خلک په دې برخه کې شاته پاتې دي. د ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې په ښه کیفیت سره نه د زده کړو زمینه شته نه سیمینارونه ورکشاپونه نشته ده. په دې برخه کې بیخي وروسته پاتې دي. د ټیکنالوژي په برخه کې البته مونږه داسې کادرونه نه لرو چې هغوی نوي ځوانان وروزي. په دې باندې هم اکثره خلک نه پوهیږي د دې په استعمال باندې نه پوهیږي. نن سبا که هیوادونو اقتصادي وده کړې هم د ټیکنالوژي پر مټ ده چې دوی نظامی ځواک زور لري هم د ټیکنالوژي پر مټ ده.
ولایتونو کې هم ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب شینواری ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د ټیکنالوژۍ له نوې نړۍ سره د ځوانانو فاصله له نړیوال معیار سره پرتله خورا زیاته ده. دلایل یې ناامني، سیاسي بې ثباتي، د جګړو او بدلونونو له امله تعلیمي بنسټونه زیانمن شوي. اقتصادي ستونزې ډېری ځوانان د ټیکنالوژۍ وسایل نشي ترلاسه کولی. انټرنیټي محدودیتونه د انټرنیټ کیفیت، نرخ او لاسرسی کمزوري دي.
روزګان ولایت اوسیدونکي شفیع الله هم وویل
امکانات نه موجود لکه پرمختللې نور نړۍ کې موجود. دلته د برېښنا نشتون، د انټرنیټ ضعیفوالی یا د انټرنیټ محدودیت چې دی، او د روزنیز ورکشاپونو همدارقم نورو فزیکي امکانات کموالی د دې سبب سوی دي چې دلته خلک هغه رقم د ټکنالوژي سره نه جبلد.
و موږ غوښتل دغه ستونزو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت خویاندې عنایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې یو چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خور سي، ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا ادعا منلې او وایي چې دوی دا مهال په ټول افغانستان کې په کافي اندازه اړینې سرچینې او اسانتیاوی په وکینه لري چې په خبره خصوصي سکتور هم په دې برخه کې د پنګونې اقدام نه دی کړی. افغانستان کې داسې وخت له عصري ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا په کافي اندازه د پوهاوي، بلتیا او اسانتیاو د نشتون شکایتونه او اندېښنې مطرح کیږي چې د افغانستان د ګاونډیو چین او هند په ګډون د نړۍ د اکثریت هیوادونو له دې لارې پرمختګونه چټک سوي دي. ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای په دریمه ویلي و چې په نړۍ کې په تیرو شپږو کلونو کې یوازې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټې اخیستو د نوښتونو کچه 8 برابره زیاته سوي چې ډېر مخترع د چین څخه دي. له چین وروسته له امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه له 2018 نه تر 2023 کال پورې تر ټولو ډېر نوښتونه ثبت سوي دي. د عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا څانګو متخصصین او پوهان د افغانستان اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته په کتو په علمي سکتور کې د ټکنالوژۍ اړوند معلوماتو او زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم او اهمیت لرونکي بولي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې ځوانان وروزل سي. د مختلفو مهارتونو د زده کړو پرمختګونو ترڅنګ به دوی حتی دندې ومومي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او سافټویر انجینیر هغه ملک سهار ازادي راډیو ته وویل چې ټکنالوژیکي مهارتونه نه یوازې د افرادو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کوي، بلکې په خبره یې د یوې ټولنې او هیواد اقتصادي وده هم چټکه کوي.
په راتلونکي 4-5 کلو تر 10 کلو 80% دندې له دې نه زیاتې پر همدې برخه باندې نوې ټکنالوژي باندې ولاړ دي، یعنې ساينس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضات باندې. ستاسو باید په دې برخه کې ځان ورسوي، په دې برخه کې باید مهارت ولري. اوس هم په نړۍ کې د لري دندې یا ریموټ دندې چې موږ تاسو ته وایو فریلانسینګ ورته وایو، دا ډېر زیات وده کړې ده. د نړۍ کې په میلیونونو خلک آنلاین دندې ترسره کوي.
ښاغلی سهار وایي چې حکومت، خصوصي سکتور او نړیوال سازمانونه باید د ټکنالوژۍ د اتکا رامنځته کولو پروګرامونه پلي او په دې برخه کې د پراختیايي پروژو د تطبیق ترڅنګ د آنلاین زده کړو پروګرامونه، کورسونه او ورکشاپونه تنظیم او د ښوونځیو او پوهنتونونو نصاب باید د نړۍ د پرمختګ سره سم نوی کړل سي. د یادونې ده چې دا مهال د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې په صنعتي پرمختګ، د تولیداتو په لا پیاوړتیا، د جامو، وسایطو او ګڼو نورو توکو او تولیداتو په طرحه او ډیزاین کې له ټکنالوژۍ خصوصا له چټ جی پی ټی او ګوګل بیلابیلو پلیټفارمونو کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د انجونو پر زده کړو بندیز لګولای، د دوی پر مخې د کورسونو دروازې تړلې چې دوی نه یوازې له ټکنالوژۍ لري او بې خبره پات کیږي، بلکې ان لومړنۍ زده کړو ته هم لاسرسی نه لري.
facebook.com/azadiradio